په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې د شاهین منیرم او تاسو ته به دا یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به واورئ چې په پېښور کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پولیس یو انسپکټر وژل شوی دی. په بلوچستان کې خلکو مظاهره کړې دي د پبلک سرویس کمیشن پر ضد باندې. زموږ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل به هم اورئ. کړومبی ورزو پامیر ساحل ته چې د دې خبرونو
لومړی د مشال راډیو خبری سر ټکی. په پېښور کې د سړک غاړې بمی چاودنې په پېښه کې یو پولیس افسر وژل شوی. پاکستان یو ځل بیا ویلي د بې پیلوټ الوتکو حملو مقصد د ترهګرو وژل دي، خو د دې هیواد پر خاوره دا بریدونه ناقانونه دي. او په نیپال کې د الوتکې غورځېدو په پېښه کې 19 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان په پېښور کې د سړک غاړې بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی دی. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي پېښه په بډبیره کې شوې ده. د بډبیرې تاڼې یو پولیس افسر له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل پېښه د سړک غاړې ښه خو شوې او بمونو پاکولو پر وخت شوې ده. په پېښه کې هیڅ بل کس نه دی ژوبل شوی. پاکستان یو ځل بیا ویلي د بې پیلوټ الوتکو حملې د ترهګرۍ پر ضد په جګړې کې ګټور رول نه لري او دا بریدونه ناقانونه دي. د بهرنیو چارو له وزارت په خپور شوي بیان کې ویل شوي د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال کې خپور شوی خبر به بنسټه دی. په دې ورځپاڼه کې راغلی ول چې پاکستان د بی پیلوټ الوتکو حملو اجازه ورکړې وه. تر دې مخکې د زیارت پر ورځ په نیویارک ایشیا سوسایټي په نوم یوې ټولنې غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی خر وویل هیواد د بی پیلوټ الوتکو حملو مخه مني چې دا ترهګر وژني، خو د دې حملو له طریقې یا کړنلار سره موافقه نه لري. د نوموړي په وینا د بی پیلوټ الوتکو حملو خبرګون منفي دی. هینا ربانی خر زیاته کړه په پاکستان کې د خلکو اکثریت د بی پیلوټ الوتکو حملو مخالفت کوي. افغانستان او پاکستان ویلي په خپلو کې به د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. په کابل کې ولسمشریزه ماڼۍ وایي په دې اړه په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په غونډه کې خبرې کړې دي. بل پلو یو شمیر کتونکو ویلي له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو تړون په هغه صورت کې ګټور ثباتېدای شي چې نړیواله ټولنه یې د عملي کېدو ضمانت ورکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون خبره پر داسې وخت راپورته شوې ده چې کابل او اسلام آباد ترمنځ پر بیلابیلو مسایلو او په تیره د افغانستان پر سرحدي سیمو د بمباریو په اړه اختلافات دوام لري. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رسمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت هم کړی و. په نیپال کې د یوې الوتکې پرېوتو په پېښه کې 19 کسان وژل شوي دي. الوتکه له پلازمینې کټمنډو د ایورست غرونو پر لورې تلله چې تر الوت یو څو دقیقې وروسته ولوېده. د هوایي ډګر عمومي منتظم چندرالال سومن د پېښې په اړه خبریالانو ته وویل په الوتکه کې سپاره ټول کسان وژل شوي دي. دیوای په الوتکه کې شپاړس مسافر ول او درې د الوتکې کارکونکي ول ټول وژل شوي دي. جسدونه مو ټول راټول کړي دي او د پېښې پلټنې به کیږي. د راپورټونو تر مخې په الوتکه کې 15 برتانویان، 15 چینایي سیلګری او 9 نیپالیان سپاره ول. د الوتکه پرېوتو لامل تر اوسه نه دی معلوم. د عراق په تکریت ښار کې په زندان کې د نښتو پر وخت لږ تر لږه 10 پولیسان او 15 زندانیان وژل شوي دي. دا زندان شپې مهال وسلوالو نیولی او بیا پولیسو تر نښتې وروسته په خپله ولکه کې واخیست. په دې دوران کې یو اتیا زندانیان تښتېدلي دي. په تکریت کې د تاوتریخوالي تر هغې وروسته پېښه شوې ده چې د عراق اسلامي دولت په نوم د القاعدې یوې ډلې د جولای په میاشت کې ویلي ول چې دا د خپلې خاورې د رغاونې لپاره یو نوی پوځي کمپین پیلوي. تر دې مخکې د جهادیانو پر فورمونو په خپور شوي بیان پیغام کې ویل شوي ول دا ډله به قاضیان او څارنوالان په نښه کول پیل کړي او هڅه به کوي چې زندانیان له جیلونو راخلاص کړي. ایران غږ کړی دی چې د اسرائیل د حملې ځواب به ورکوي. د ایران لخوا دا خبره تر هغې وروسته راغلې ده چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل باید تهران دې ته پرېنښودل شي چې اټومي وسله جوړه کړي. د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي شورا غونډې ته د وینا پر وخت نتنیاهو په دې ترڅ کې د سریلی کې پر کش کولو ټینګار وکړ. د ویل په دې ناوخته غړی کې یوازې یو لار چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راګرځولی شي هغه دا ده چې د ایران پر اټومي پروګرام د ښکارا سرې کرخې کشکول وشي. د دې په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال سفیر اسحاق الحبیب عمومي شورا ته وویل هیواد یې کافي قوي دی چې خپله دفاع وکړي او د دې پوره حق لري چې د هرې حملې په پوره قوت ځواب ورکړي. د دا هم ویل چې اسرائیل د ایران په بشپړه توګه پر سولیز پروګرام بې بنسټه او بې معنا تورونه پوری کړي دي. اسرائیلي وزیر اعظم په خپله وینا کې دا هم ویلي ول چې سرې کرخې جګړې نه پیلوي بلکې مخنیوی یې کوي. په امریکا کې یو کس له هغې ویډیو سره په تړاو نیول شوی چې په اسلامي نړۍ کې یې بلوې وپارولې. په لاس انجلس کې یو قاضي ویلي ناکولا بیسلی ناکولا ښایي د عدالت له کاروایۍ وتښتي او هیواد پرېږدي. عدالت تر یوې اورېدنې وروسته د نوموړي د نیولو امر ورکړ خو دی به په پیسو هم خپل ضمانت نشي کولی. له ناکولا په دې اړه هم پوښتنې روانې وې چې تېر کال له زندانه خوشي شوی و او د ازمیښتي دورې له قانونه یې سرغړونه کړې وه. نوموړی په بانک کې د درغلۍ کولو په تور زنداني شوی و. پر ناکولا بندیز و چې انټرنیټ به نه کاروي او د افسر اجازې پرته به مستعار نوم هم نه استعمالوي. ناکولا عیسوی دی او اصلا د مصر دی. د تر هغې وروسته ځان پټ کړی و چې کله د یو امریکایي فلم په جوړولو کې د لاس درلودو لپاره وپیژندل شو. دا ویډیو پر یوټیوب خپره شوې وه چې پکې د اسلام پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم سپکاوی شوی و او له کبله یې زخته غوسه خپره شوې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیدونه اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اورېدې شي. په پېښور کې د سړک د غاړې د یوې بمي چاودنې په نتیجه کې یو پولیس چارواکی وژل شوی.
ندی جیل ته ورغلی او دغه آی ڈی سی کمو دی ناکاره کو نو بس دغه دوران کې دا بلاسټ شوی دی نو دا حکم خان انسپکټر صاحب شهید شوی دی.
د پاکستان قومي احتساب ادارې د بلوچستان د پبلک سرویس کمیشن په دفتر چپه وهلی او د کمیشن درې چارواکي نیولي دي. پولیس خبرونه روښانه مستقبل کې بعد امریکا د سټیټ ډپارټمنټ لخوا د انګریزي ژبې د زده کړې د پروګرام په اړه واوري.
دوه درې ورځې چې دي نو هغوی دوه دوه ګنټو لپاره راځي او دوی ته چې دی لکه ډېر ښه استادان چې دي هغوی انګریزي ښایي.
د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راو زمونږ ډومبی راپور ته د پېښور په فرنټیر روډ د سړک د غاړې د بمی چودنې په نتیجه کې د پولیسو یو انسپکټر وژل شوی دی. تفصیل اسرار اتل په دغه راپور کې راکې.
نن سهار د پېښور په بډابیر سیمه کې د یو بمی چودنې په نتیجه کې یو پولیس انسپکټر مړ شوی. د بډابیر پولیس په وینا چودنه هغه وخت شوه چې د بډابیر بم ډیسپوزل سکواډ په فرنټیر روډ یې خوده شوی بم ناکاره ګرځولو چې انسپکټر حکم خان یې ښکار شو. په دې اړه د بډابیر تانیه ایس آی ساجد خان مشال ریډیو ته وی.
فرنٹیر روڈ دے کنا روان روڈ دے ددے دپار جیر آئی ڈی چتری سے نقصان اونے کی ندی جیل تور گلی ہو دگا آئی ڈی سی کمو دے نا کارا کو نو بس دگے دوران کی دا بلاسٹ شوے دے نو دا حکم خان انسپکٹر صاحب شہید شوے دے او نور مزید سے اطلاع نشتا اگی ٹول پہ موقع باندھی دی مزید سر شورو دے
دوی زیادوی چی دا سے پیخ دا پولیس تا زیان لپارا کولے شی
مطلب دا دے جی آم ام دگا معاملہ دا کنا دگا ملٹنسی والا خبر دگا معاملہ دا ہو دا زمان بونډری چې کوم دنو بالکل لګي کوم سره بونډری باندې پراتی دي نو بس هم دغه زمونږ د نقصان د پاره نور خدا سي خبره نشته.
د پیښې په اړه چې مسوخ د بډبیری او متنو سرکل د ډي اس پي فضل مولا سره خبرې وشوې نو هغه وی د پولیس په وینا د سیمه کې لټون شروع دي او داسې پیښو د مخنیوي لپاره دوی چمتو دي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د اسرائیل راپور مورید په کوټه کې د قومي احتساب ادارې چارواکو د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن درې افسران نیولي او ټول ریکارډ یې ضبط کړی دی. د پبلک سرویس کمیشن پر چارواکو تور دی چې خپل خپلوان یې پر لویو لویو څوکیو کامیاب ګرځولی دي. نور حال خدای نور ناصر راکړي.
د پاکستان د قومي احتساب ادارې په کوټه کې د پبلک سرویس کمیشن پر دفتر چاپا وهلې. د ډپټي اگزامینر په شمول یې درې تنه نیولې او د دوی ټول ریکارډ یې ضبط کړی دی. د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پر دفتر په داسې حال کې چاپا وهل کېږي چې له څو ورځو راهیسې بیل بیل سیاسي تنظیمونو د دوی پر ضد لاریونونه کول او د درغلیو تورونه یې پرې لګول. رشید خان یو هم داسې لوستونکی دی چې د پبلک سرویس کمیشن په امتحانو کې ناکامه شوی چې د ده په وینا زیاتو برسره شوی دی. له دې سره چې د پنځشنبه په ورځ د یاد کمیشن لوړ پوړي مشران ونیول سو او د دوی ټول ریکارډ یې ضبط کړ، ډیری سیاسي تنظیمونه او هم متاثره ځوانان د نیب او رسنیو له دې کار څخه مطمئنه او هم خوشاله دي چې د دوی په وینا په کې به هر وخت له غریبو لوستونکو سره زیاتوب کېده. د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پر مشر د لګول سویو تورنو په اړه بیا هم رشید خان راته وایي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن له لارې تر 19 ګریډه پورته د نوکریو لپاره امتحانونه اخیستل کېږي او همدا د ډیری هغو ځوانانو لپاره چې سفارش به نه درلود یو مهم ځای و چې په خپل مهنت نوکری ترلاسه کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
په واشنگتن کې د پاکستان په خالي سفیر ویلي د امریکا او پاکستان اړیکې ځکه نه خکېږي چې دواړه ملکونو ځان ته د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ورپېخ خطرونه مختلف ګڼي. خو څېړونکي وایي چې ترهګرۍ ډلې د پاکستان، افغانستان او امریکا لپاره یو شان ګواښ دي او ټول یې باید پر ضد په شریکه کار وکړي. بشیر ګواښ په دغه اړه راپور لري.
امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اتحاد ځکه نشي راتللی چې دوی ځان ته پیښ ګواښونه بیل ګڼي. د یادونې وړ ده چې امریکا په وار وار ویلي ترهګرې او اروپکي ډلې د دواړو هیوادونو په وړاندې یو مشترک خطر دی. خو حسین حقانی د مشال رډیو د خبر مرکزي څانګې سره په مرکه کې ویلي
اتحاد د یو داسې چا خلاف کېدلی سي چې له مشترکه ګواښ سره مخامخ وي. زما په خیال د پاکستان امنیتی اسټابلیشمنت خپل ملک تور پیش خطر له هغه څخه بیخي مختلف ګڼي چې امریکا یې بولی. نو ځکه دواړو هیوادونه اتحادیان نسی کېدلای. دواړو هیوادونه له 15 کلونو راځي سره یو ځای دي خو پر داسې مشترکه هدفونو رضامند نسول چې د دوی د اړیکو بنیاد بدل کړي، تجارتي او د خلکو ترمنځ اړیکې دی ولري خو پوځي اتحاد دی.
بلابل وختونو کې په رسنیو کې د پاکستان ځینې کړي ویلي چې شمالي وزیرستان کې میشته حقانی نیټورک چې افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د بریدونو لپاره تورن دی، پاکستان کې حمله نه کوي نو ځکه پاکستان ته کوم ګواښ نه دی. خو اسلام آباد کې د امریکایي سفارت وایندي ریان هریس مشال رډیو سره خبرو کې دا نظر او د حسین حقانی خبرې رد کړې او زیاته کړه
امریکا او پاکستان ډېرې مشترکې ګټې لري. په دې کې سیمه ییزې ګټې شاملې دي او د باثبات با امنا او پرمختللي پاکستان یقیني کول دي. موږ په ډېرو شیانو ګډ کار کولی شو. تعلق مو ډېر اهمیت لري او اړیکې مو باید مضبوطې شي. حقانی نیټورک په یقیني توګه د پاکستان لپاره هم هغه څه ګواښ دي لکه د امریکا لپاره چې دي. دوی افغانستان بے ثباته کوي او د افغانستان په شان مهم گاونډي بے ثباته کیدل د پاکستان لپاره خنه دي. نو که حقانی شبکه ده، که طالبان دي او که نورې هغه ډلې دي چې د دې سیمې لپاره خطر دي، موږ دواړو ته ګواښ دي.
پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک هم وایي چې امریکا او پاکستان باید د ترهګرۍ په ضد سره اتحادی و اوسی او پاکستان باید د ښه او بد طالب د غوره کولو پر ځای د ټولو خلاف یو شان ګامونه واخلي.
یقینا داسې به یو څو کسان بګي چې هغه به هلته حملې نه کوي، دلته به کوي، دلته به کوي، هلته به نه کوي، خو هغه اکا دوکا کسان دي. دلته نه مځي د لشکر جنګ وي او دا مختلف قسم تجسسونه چې دي دا په افغانستان کښې هم میلاو شوي دي، هلته کښې هم وي، اکا خلک دلته کښې هم حملو کښې شامل وي. دا بیلول چې دی که نه غلط قسم د تاثر ورکول دي، خو دې نه دا نتیجه ویشتل چې پاکستان ته ایون دا حقاني نیټورک خطرناک نه دی، دا هم به خوشفهمي وي د پاکستاني پالیسي مرکز، ځکه د دې ټولو شاته د دې ټولو ګوندونو شاته ولاړ چې دی القاعده دی.
دوه ورځې وړاندې اسلام آباد کې د امریکا پخوانی سفیر کیمرون منټر په امریکا کې ویلي وو چې امریکا او پاکستان باید د مشکلاتو باوجود خپل شریک دښمن په ګډه له منځه یوسي.
زه هیله من یم چې له پاکستان سره د امریکا پالیسي په پراخه توګه او د یو اوږده وخت لپاره وټاکو. کوم نظرونه چې موجود دي دا بدل نه کړو، خو پوښتنه دا ده چې آیا د دې نظرونو سره سره حل لار راایستل کېدای شي او که نه. آیا موږ دا پوښتنې ځواب ویلی شو چې ټول پاکستانیان جفاکار دي او که نه دي، او آیا امریکایان هم داسې چې راشي او بیا دې پرېږدي؟ که موږ د سرکاري ادارو سره کار نشو کولی، نو د ټولنې سره باید کار وکړو چې ریمن ډیوس د امریکا استازیتوب نه کوي، بلکې هغه انجینر د امریکا استازی دی چې په پنجاب کې پر یو نیر کار کوي.
د کیمرون منټر په وینا پاکستان او امریکا باید د خلکو په کچه د یو بل سره اړیکې ډېرې او ښې کړي.
د امریکا حکومت د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي ناکولا باسیلی ناکولا تیره ورځ گرفتار کړی او عدالت دروغ ویلو او دوکې ورکولو په تور د هغه د بندي کېدو حکم ورکړی. په دغه اړه د اسوسیټډ پریس خبري ایجنسی راپور خپور کړی دی. احمد شاه تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت یو مرکزي جج ژمنتیا ښودلې چې د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکی یو زیاتېدونکی خطره ګرځېدای سي، نو په دې خاطر یې د هغه د بندي کېدو حکم ورکړي. د دوکې ورکولو تر اوږده بیان وروسته د امریکا مرکزي ضلعي مشر مجسټریټ جج سوزان سیګل د زیارت په ورځ وویل چې ناکولا باسیلی ناکولا باید ونیول سي، ځکه هغه په 2010 کال کې د دوکې ورکولو په جرم د خپلې مشروطې دورې سرغړونه وکړه. جج سیګل زیاته کړه اوس عدالت پر دغه تورن کس نور باور نسی کولای. د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي 55 کلن ناکولا د زیارت په ورځ گرفتار کړل سو. نوموړي د دوکې ورکولو او دروغ ویلو سربیره د خپلې مشروطې دورې 8 ځله سرغړونه کړې وه، او د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې کېدای سي هغه ته 2 کاله نور د بند سزا واورول سي. ناکولا به تر هغه وخته په جیل کې وي تر څو جج د هغه د مشروطې دورې د سرغړونې بله اورېدنه کوي. ناکولا چې کله د عدالت کمرې ته راوستل سو، نو ژړبخوند پتلون او کمیس یې اغوستې وه او په لاسونو کې یې اتکړۍ وې. په 2010 کال کې تر جرم کولو وروسته هغه ته 2 کاله د بند سزا واورول سول، او د 50 کلونو لپاره پر هغه د کمپیوټر او انټرنیټ پر استعمال بندیز هم ولګېدی. د روان کال د جولای په میاشت کې چې کله هغه د مسلمانانو د معصومیت په نامه د اسلام د سپکاوي د فلم 44 منټه ټریلر پر یوټیوب ولګوي، نو په اسلامي نړۍ کې یې خلک مظاهرو ته راوپارول چې په ترڅ کې یې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون په لسګونه کسان ووژل سول. ناکولا چې له آره مصری عیسایي دی تر بلو وروسته یې خپل کور نیلام کړی، ټلیفونونه یې بند کړل او پټ سو. په عین حال کې په دې فلم کې کارکوونکو اداکارانو او نور کارکوونکو ویلي چې دوی ته دوکه ورکړل سوې او دوی ته ویل سوي ول چې دا د صحرا جنګیالي په نامه یو فلم دی، خو بیا وروسته پر دغه ویډیو نور غږونه ریکارډ کړل سول چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی پکې سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له یوټیوب او ګوګل ویبپاڼو څخه خواست کړی چې دا ویډیو له خپلو ویبپاڼو لرې کړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي په هیواد کې د پولیو ناروغي ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کوي او یو بیړنۍ اداره هم جوړه کړې. ولسمشر دا خبرې د کمپیوټر او سافټویر جوړونکي کمپنۍ مشر بل ګیټس سره په ملاقات کې کړې. بل ګیټس په ټوله نړۍ کې د پولیو پر ضد کمپاین چلی. د دې ملاقات تفصیل د ګلای ازناورو.
د کمپیوټر سافټویر کمپنی مایکروسافټ مشر او بشردوست بل ګیټس چې په ټوله نړۍ کې د پولیو یا د ګوزړ ناروغۍ پر ضد کمپاین چلوي هیله څرګنده کړې چې تر 2015 کال پورې به یو ماشوم هم د پولیو ناروغۍ له کبله شل پاتې نشي او تر 2018 کال پورې به دغه ناروغۍ په مکمله توګه له منځه یوړل شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په څنګ کې د یوې لوړې کچې غونډې نه وړاندې بل ګیټس ویل چې د پولیو ناروغۍ یوازې په پاکستان، افغانستان او په نایجیریا کې شتون لري. بل ګیټس له پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره هم ملاقات کړي. د ولسمشر زرداری دفتر نه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په ملاقات کې زرداری د پولیو ناروغۍ باندې قابو موندلو لپاره د نړیوالې کچې هلو ځلو زور راوړي. ولسمشر زرداری ویل چې پاکستان د پولیو ناروغۍ په اړه اندېښنو نه خبر دی او په دې لړ کې به نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي. ښاغلی زرداری زیاته کړه چې پاکستان د پولیو ناروغۍ ختمولو په لړ کې په قلاره پرمختګ کړی. په 1999 کال کې د دغې ناروغۍ پر ضد کمپاین پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو شروع کړی و او اوس یې د هغې لور پر مخ بوزي. د پاکستان حکومت لخوا پورته شوي ګامونو په اړه ولسمشر زرداری ویل چې د پولیو ناروغۍ ختمولو لپاره یې بیړنۍ اداره جوړه کړې. د ده په وینا په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ شتون یو شمیر وجوهات لري چې پکې امنیتي حالات او سیلابونه هم شامل دي. په ملاقات کې ولسمشر آصف علي زرداری د بل ګیټس مننه وکړه چې پولیو پر ضد د کمپاین مشري کوي. د بل او میلنډا ګیټس فاونډیشن بنسټ په 1997 کال کې ایښودل شوی و او د صحت نړیوال پروګرام برخې لاندې د پولیو ناروغۍ پر ضد نړیوال کمپاین چلوي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د امریکا لخوا د پاکستان پولیسو ته د تربیتی پروګرام لس کاله سرته رسیدلی دی. په دې لړ کې اسلام آباد پولیس نیشنل اکیډمۍ کې تیر ورځ یو دستور شو چې پکې تربیت اخستونکو پولیس اهلکارانو ته سندونه ورکړي شو. نور حال له اسلام آباد سراج زهیر په دغه راپور کې راکړي.
د امریکې لخوا پاکستانی پولیسو ته د تربیت ورکولو لس کاله پوره کېدو پر مهال د امریکایي ادارې انټرنیشنل نارکوټکس اینڈ لا انفورسمنت مشر ریچرډ ساکس ژمنه کړې ده چې د پاکستانی پولیسو تربیت به جاری ساتلې شي ځکه چې دوی د خلکو په حفاظت مامور وي. اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په دې موخه نوموړي وویل چې تیرو لسو کالو کې 14,000 پولیس اهلکارانو ته تربیت ورکړې شوې ده او د دې تربیت پروگرام په ذریعہ تروسه خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب او د اسلام آباد پولیسو او فاټا لیویستا په بیلابیلو سانګو کې تربیت ورکړې شوې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو او اف سی پخوانی مشر ملک نوید مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې پاکستان په خپل داسې قسمه تربیتونه ځکه نشي ورکولې چې دلته وسایل کم دي.
کم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ وی ڈپارٹمنٹس وی اوی ډیر زیات مخ ته ترقی کړی دا موږ چې موږ سره ریسورسز نه وی موږ غاشه نه شو کاوه نو دا الله هی سره کلم وی او ډیولپمنٹ وی هغه ډیر زیات وی زموږ په نسبت.
ملک نوید زیات کړه چې دا قسمه ټریننګونو او تربیتونو نه د پاکستان پولیسو او لیویس په کارکردګۍ کې ډیر زلاند پرمختګ شوه دی باید چې دا روان وساتل شي. دی وای
ډیر زیات صرف د نارکوټیک کے بلکہ دا کراؤڈ ڈسپرسل کے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے جینڈر ڈسکریمینیشن کے ازګوره د روسه جو ډوره فرق راغله ده نو دا هم دې د وجه دې چې د دې باقاعده ایجوکیشن کې ګیمو سلیبس کې دا شو نه راوستو اسه ګایډنس وایي دا غزور لوري خبره ده پر پریوزي اویرنس پریوزي دا چې کوم ایډیکس وی هغه څنګه هندل کوي سره دا به دا لو پولیس د مجرمانو غوډه ټریټ کول دا ډرګ ایډیکس ریلایزیشن باندې نو زیاتره پولیس والا دا پویږي د بیمارانو غوډه ټریټ کوي.
د خبر پانې د بیان سره سم چې د دې پروګرام تر لاندې د خیبر پښتونخوا او فاټا پولیس فورس ته 11 بکتربند گاڑی، 3000 نه زیات حفاظتي جیکټونه او 100 موټر سایکل او د غرنګ دوبو یو ټینکر هم ورکړی شوی دی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ټرایبل چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکو غوښتنه کړې چې دوی ته د سوداګرۍ لپاره وفاقي حکومت باید د کمو ټیکسونو او بارعایت پالیسی ورکړي چې قبایل هم پرمختګ وکړي او په سیمه کې بیروزګاری ختم شي. راپور له پیښوره شبیر احمد جان راکړي.
د لړکی په پیښور کې د ټرایبل چیمبر اف کامرس یا د قبایلو د سوداګرۍ څنګه یو غونډه وشوه چې پکې مشر ملما د سیفران یا د سرحدي امور وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله نه علاوه د فاټا سیکټر غړو کاروباریانو او د فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس غړو ګډون وکړلو. په دې مخبند د ټرایبل چیمبر اف کامرس پخوانی مشر سینیټر غلام علي مشال لیډو ته ویل
دی وکه فاټا کې د بدمنۍ سبب چې جوړ شوی دی بیروزګاری ده او بیروزګاری ولې زیاتیږي چې دلته دا حکومت صنعتی او تجارتی پالیسی نشته. دلته چې کوم پالیسی وا چې را دلته 15% سیل ټیکس معاف ته حکومت هغه مرات واپس واغس چې کومي واته لس کارخانه وی هغه بند شوي نو یې کم سے کم 1500 کسان بیروزگار شو او د فیوچر انډستریزیشن چې کوم دی کنه هغه ودریدل خپل روزگار شي امن ومرادي خوشحالي ومرادي.
د فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس مرستیال مشر زبیر علی مشال لیډو ته ویل چې په قبایلو کې ترهګرۍ له وجې ټول کارو او کارخانه پټه پښوي وي ولې دی به اوس د کارخانه بیا وداني
په قبایلو کې خوټورو نغټه چې کوم مسله ده نو هغه د لاین اورډر سچويشن ده. د هغه په وجه باندې زمونږ چلته شمر انډستریل زون او انډستریل یونټ او کاروبارونو زمونږ د تاجرانو زمونږ د ممبرانو هغه ټول بند شوی د ترخګری او د دهشتګردي په وجه او اوس ان شاء الله مونږ له دا موکم په پروواید کړی زمونږ بل ورځم چې خبر شوی ان شاء الله ډیر زله په قبایلو کې واپس هغه سنتي یونټي به بحال شي.
په قبایلو کې د کاروبار او کاروباریانو د دغه ستونزو په اړه د دستوري مشر ملما د سیفران وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله نه چې کلمو پښتنو په دغه وی جواب صدارنګ وو.
ټرایبل چیمبر اف کامرس کوم مسایل دي او د دوی څخه وخت نه دي لږه ځنن گورنر سره ډیسکس کوم. ځنې مسایل ما ته نورم معلوم دي چې په دې فورم باندې ځنې ډیسکس نشو. ځنې لیګل میټرز هم دي د فاټا په اړه کې د انډستریلایزیشن چلته نه کیږي ځنې سکیورټي میټرز دي او نور چې پرزیدنت صاحب راشي ان شاء الله هغه سره د ټایم علما چې یو ځل مونږ ته ته پیس راشي او ډیولپمنٹ سٹارټ شي زمو خلکو ته روزګار ملو شي.
په اونډه کې ګډون کوونکی د فاټا ډیولپمنٹ اتارټي مشر وینا وا چې د فاټا د کاروباریانو لپاره په قبایلو کې بانک باندې کار روان دي او ډېر زر به دغه بانک کار هم شروع کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د پکتیکا ولایت اړوند د مرکز او ولسوالیو د امنیتی چارو مسؤلیتونه د ځانګړو پوځي مراسمو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته وسپارل شول. په دې مراسمو کې د افغانستان حکومت یو شمیر لوړ رتبه فوجي او ملکی مشران هم برخه درلوده. پاړی نجیب الله الوخیل راپور راکړي.
هغه ځانګړي پوځي مراسم چې د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې افغان امنیتی پوځونو ته د نوموړي ولایت د مرکز او ولسوالیو د امنیتی مسؤلیتونه د سپارلو په موخه جوړ شوی ول. د یاد ولایت له پوځي او ملکی مشرتابه سربیره پکې د لوړ زده کړو وزیر عبیدالله عبید، د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال عنایت الله نظري، د برېښنا او فواید عامه وزارتونو مرستیالانو او د سولې د عالي شورا استازیو برخه اخیستی وه. په دې مراسمو کې پکتیکا والی محب الله سمیم له مرکزی حکومت او نړیوال ټولنې په کلکه وغوښتل چې په درنو وسلو د دوی د پوځي قطعاتو سمبالښت ته پاملرنه وکړي.
او په پکتیکا کې په میشو امنیتی ځواکونو کې د پکتیکا په دغو زړورو امنیتی ځواکونو کې هم دغه وړتیا له پخوانه ډېره ځوندۍ وه او نن عملاً دا کار کوي او
د لیک د پروسې په دې ځانګړو مراسمو کې د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال عنایت الله نظري په خپلو خبرو کې د پکتیکا مثبت پرمختیاوې وستایلي. خاغلی نظري ګډونوال ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به افغان ځواکونه په داسو پرمختللو وسلو سمبال شي چې د مستقلانه دفاع جوګه به وي. نوموړی وایي موږ اوس هغه مرحلې ته رسېدلي یو چې په خپلو پښو ودرېږو. زه امیدوار یم چې پکتیکا ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو اخیستل به د پخوا په پرتله ښې نتیجې ولري. په دې ستر کار کې هغه مهال بریالی کیږو چې د خپلو خلکو ملاتړ له ځانه سره ولرو. د پکتیکا ولایتي شورا مشر عبدالمبین فقیرزاده د ولسونو په استازیتوب د هیواد له ملکي او پوځي مشرتابه وغوښتل چې د دې ولایت په ټولو سیمو کې د محلي پولیس ځای پر ځای کړي، ځکه د کار لپاره ولسونه پوره تیاری لري.
د خپلې خاورې د دفاع په خاطر چې موږ تراکې مسلې موږ خپله خاوره ساتو.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د یو شمېر ساحو د مستقلانه دفاع مسؤلیتونه داسې مهال افغان ځواکونو ته سپارل کېږي چې د دې ولایتونو یو شمېر سیمې او ولسوالۍ د ناامنۍ له ګواښ سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
اوریدونکو، مشال راډیو ته وګورئ، په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
په پېښور کې د سړک غاړې بمی چاودنې په پېښه کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. پاکستان یو ځل بیا ویلي د بی پیلوټ الوتکو حملو مقصد د ترهګرو وژل دي، خو د دې هیواد پر خاوره د بریدونه ناقانونه دي. پاکستان او افغانستان ویلي د ستراتیژیکو همکاریو تړون به لاسلیک کوي. ایران ویلي که ورباندې حمله وشوه نو سم او قوي ځواب به ورکړي. په نیپال کې د الوتکې غورځېدو په پېښه کې 19 کسان وژل شوي دي. په عراق کې په یو زندان کې د نښتو پر وخت لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره پولیسان دي. او د شل اوریز کرکټ نړیوالې اتلولۍ په یوه مهمه سیالۍ کې جنوبي افریقا پاکستان ته د 133 منډو هدف ورکړی دی.
مهم خبرونه مو اورېده. وزان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړي، له اسلام آباد د ریاض ګل مساخیل نور.
نن هم پاکستانی ورسپانو د نور کله پشان یو شمیر اداري لیکلي دي، خو دې کې د انګريزي ژبه ورسپانې ډان او د اردو ژبه ورسپانې جنگ پر اداري د زنانو او بهر ملکونو کې د میش پاکستانیانو د ووټ په حق لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې بهر نړۍ کې تر سلويخ لکو پورې پاکستانیان اوسيږي او د الیکشن کمیشن لخوا د غوي د ووټ ورکولو فیصله زندولو سره به دغه خلک د خپل حق نه محروم شي او سلويخ لکه ووټونه به ضایع شي. دا شان اداریا د هاغه پریکړه اړخته هم اشاره کوي چې کم ځای کې لس صدا زنانا وټونه وانه چول د هغه ځای ټول ټاکنې به هم بیا کیږي. د لړکی اداریه وایي چې قبایلی سیمو کې زنانا په خصوصي توګه د رسمونو رواجونو تر لاندې ژوند کوي او د ووټ په ګډون نورو یو شمېر حقونو نه محروم دي. نو د لړکی هم الیکشن کمیشن سره سره قبایلی مشرانو، منتخب نمائندګانو او نورو مخورزو خلکو له خپل کردار تر سره کول پکار دي. اداریه اخره کې وایي چې د الیکشن کمیشن د دې اقداماتو سره بعد د اولس په جمهوریت یقین پوخ شي او زیات خلک بعد د ملک په جوړخ او ترقی کې خپل کردار تر سره کړی. دغه رنگ د انګریزي ژبه ورسپانه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د لړکی سیول سوسایټو، باشعور خلکو او سرکاري ادارو له خپل کردار تر سره کول پکار دي چې ورسره د چا حق اونه وهل شي او هر تن د خپل خوښي نماینده ته ووټ ورکړي. د دې ترڅنګ آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې وابډا د خیبر پښتونخوا حکومت ته د بجلی د ګټې په مت کې د 15 ارب او 40 کروڑ روپو ورکولو نه انکار کړی دی. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او د خزانه وفاقي سیکرټر او د وابډا چیرمن او د اوبو بجلی وفاقي سیکرټری په تحریری ځاندره کې خبر کړی دی. اداریه مخکې لیکي چې اصل خبر دادا چې د صوبایي حکومت او وابډا ترمنځ دا فیصله شوی و چې د بجلی د خالص ګټې په مت کې د کال په سر خیبر پښتونخوا حکومت ته 45 ارب او 50 کروڑ روپې ورکوي او دا ادایګي به په کیسټونو کې کول شي او دغه شان د دې ضمانت وفاقي حکومت اخستی وو. خو اوس چې وابډا د دې نه انکار وکړو نو له دغه وجبه خیبر پښتونخوا کې ترقیتی کارونه ودرېږي او د دې به ډېر بد اثر پریوزی. نو باید چې وفاقی حکومت د لړکی یو ښه کردار ولوبوي او وابډا باندې زور روړي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته زر تر زره دا رقم ورکړي چې خیبر پښتونخوا کې ترقیاتي کارونه مخ په وړاندې بوتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیشنل انټرست مجله لیکي د اسلام خلاف جوړ شوی یو انټرنیټي فلم په ټوله مسلمان نړۍ کې مظاهره راپورته کړي. په دې دوران کې ایران او اسرائیل په یو بل د حمله بیانونه هم ورکړل. نیشنل انټرست لیکي کچېرې په ایران بمباري وشي نو ردعمل یې په لویه کچه مخې ته راتللی شي او په داسې حال کې به مسلمان هیوادونو ته ګران شي چې د چا مرسته وکړي. دا خبره یقیني ده چې په ایران د ممکنه حمله وروسته به په مسلمان نړۍ کې تر ټولو زیاته کرکه له امریکا خلاف مخې ته راځي، که څه هم امریکا به د دغې ذمه واره وي او کنه. مجله لیکي د ایران په اټومي پروګرام د څه قسم حمله سره په امریکا نیوکه زیاتې دی شي او ممکنه ده د پاکستان او افغانستان نه زیات امریکایي ولس لپاره ایران یو خطر جوړ شي. د پاکستان او افغانستان ولسونه د تیرو سو کلونو راهیسې د بدامنو او یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي او په دغه هیوادونو کې خلکو په عربي نړۍ کې پاسون ته هم زیاته توجه ورنکړل شوه. دغه خلک د فلسطیني ولس لپاره همدردیانې لري او په تیرو وختونو کې د عربي نړۍ د حکمرانانو نه هم خبر پاتې شول. د دغه سیمو خلک هم غواړي باید جمهوری نظام مخې ته راشي. بلخوا ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې د لادرک خلکو مسله ډیره ژوره ده. د دغه خلکو په اړه نخو په امنیتي ادارو کې ریکارډ د ملګرو ملتونو پاکستان ته تللې ډلې ته ورکړل شوی او نه په دې اړه څوک خبرو ته تیار دي او داسې ښکاري د پاکستان استخباراتي ادارې دا مسله نړۍ ته د نه په ډاګه کولو کوشش کوي. د تیرې جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو ډلې په پاکستان کې لس ورځې تیرې کړې، خو د دغه مشن اسلام آباد ته د تک په اړه د بهرنیو چارو وزارت هیڅ معلومات نه وو ورکړي. ډان لیکي د ملګرو ملتونو مشن چې کوم هیواد ته هم ځي نو هغوی ته بلنه ورکړل کیږي، خو د پاکستان حکومت په دې اړه هیڅ تفصیل خپور نه کړ او خلکو ته هم هله پته ولګېدا چې دغه مشن اسلام آباد ته ورسید. ورسپانه لیکي د لادرک شو کسانو د کیس اوریدنه روانه ده، خو دغه لا هغه شان اهمیت نه ورکل کیږي او د دینه دا هم ثابتېږي چې په پاکستان کې د ورکو شو خلکو د مسلو د حل په اړه هیڅ پالیسی نشته او دا په انتظامی سارنې هم ډېرې پوښتنې راپورته کوي او باید په دې بحث وشي. خو که چیرې دا مسلې د عدالت سره وي او چاته پرې د خبرو اجازت نه وي، نو بیا به د بشري حقوقو ادارې او یا میډیا په دې څنګه بحث وکړي.
فرهنده وزیر واشي نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله. اوس د نیویارک ټایمز ورسپانه یو راپور چې پکې له پاکستانی ورسپانو په کردار بحث شوی دی چې دغه د افغانستان چارې په کم انداز کې په هغې اړه راپور ورکوي او دغه تصویر راکاږي. د دغه راپور مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز وایي افغانستان په خپلو جنوبي برخو کې چې پکې د لوستلو شره 90% ده پر پاکستاني اخبارونو بندیز لګولې دي. د دې هواد د کورونی چارو وزارت د بندیز په حکم کې ویلي پاکستاني اخبارونه د طالبانو په خوله خبري کوي او د هغو لپاره د پروپاګاندا په توګه کار کوي. نیویارک ټایمز په خپل رپورت کې د پاکستان د ځینو اخبارونو د افغانستان په اړه له تعصب د ډکو رپورټونو او څېړنو د څرنګوالي جاج اخلي. ورسپانه په دې اړه د پاکستان د انګریزي اخبار دی نیشن حواله ورکوي. کله چې د افغانستان په سپین بولده کې پر عسکرو ځانمرګي برید وسو، نو د صحافتي اخلاقو او قدرونو مطابق د دې سرخی باید داسې وایه. په سپین بولده کې ځانمرګي برید 13 افغان عسکر وژلی دي، خو د ورسپانه په وینا دی نیشن په خپل سرخی کې ځانمرګي برید ته د شهادت برید او وژل سو 13 عسکر یې ګوډاګي یا کټ پوتلی یاد کړل او د دې خبر سرخی داسې ورکړله 13 ګوډاګیان د شهادت په حمله کې ووژل سو. خو نیویارک ټایمز وایي د نیشن د ریپورت ورکوونکي صحافي د نوم پر ځای د طالبانو د ویاند قاری یوسف احمدی نوم لیکلی وو، یعنی په بل معنی لکه چې قاری یوسف د نیشن ریپورټر وی. نیویارک ټایمز بل مثال د جنگ اخبار د لیکوال انصار عباسی د یوې لیکنې ورکوي چې وایي پاکستانی او امریکایي حکومتونو افغانستان يهوديانو او عیسایانو ته سپارلې چې له تیرو یولس کلونو راهیسې د سلګونو زرو کسانو وینې تویوي. دا شان په نوای وخت اخبار کې بیا یو بل لیکوال وایي امریکا له د وړاندې په افغانستان کې ماتې خوړلې او زیات شمېر عسکر یې په نشو روږدي سوي دي. نیویارک ټایمز انګریزي ژبې د ورسپانې دی نیوز مثال هم ورکوي چې د احمد قریشي او د ډاکټر عبدالقدیر خان چې دواړه شیلاسي دي مضمونونه په باقاعده توګه خپروي. خو د امریکایي ورسپانې په وینا سربیره پر دې د پاکستان مطبوعات پر افغان ولسمشر حامد کرزي او امریکا زیات تنقیدونه کوي، خو د پاکستاني ورسپانې دی ډیلی ټایمز ایډیټر راشد رحمان بیا وایي دا فیصله کول ګرانه ده چې ګواکې پاکستاني مطبوعات د طالبانو حمایت کوي. نیویارک ټایمز د پاکستان د انټر میډیا نومي ادارې چې په دې هیواد کې د میډیا په پرمختیا کار کوي د مشر عدنان رحمت لخلی وایي کله چې په 2001 کې امریکا په افغانستان کې طالبان لمنځه یوړل، نو پاکستانی میډیا زیاته طالب پلاوه وه، خو چې کله خپل په دې هیواد کې وسوال طالبان را پیدا شو نو په دوی کې بدلون راغی. نیویارک ټایمز وایي په افغانستان کې پر پاکستانی اخبارونو د پندیس پروګرام د پاکستان د مطبوعاتو تنظیم ژور خفګان ښودلی او دا د خلکو د پوهېدو پر حق تیری بللی دی.
مشال ریډیو ده.
ایران رستو لدی لهر قسم حمله د جواب ورکولو د لخور کړي کله چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې غوښتنه وکړه چې د ایران نګیر چاپیره د سره کر خطا وکړي شي. په دغه اړه نور حال د اسرائیل له مومن په راپور کې.
ایران رستو لدی د هر قسم حمله د جواب ورکولو خبرداري ورکړي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو له تهران د سره کر خې د تابولو غا کړي چې دا رنگ دغه هیواد د اټومي بم د ترلاسه کولو څخه منی کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال استازي د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپله وینا کې ویلي چې دوی هیواد کافي مضبوط دی چې خپله دفاع وکړي او د څه قسمه حمله د جواب ورکولو پوره حق لري. د نوموړي د خبرې وروسته له دې مخې ته راغلي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ایران ته د سری کرخې راښکلو په ضرورت زور راوړی. چې دا رنګ ایران ته معلومه وي که چېرې خپل اټومي پروګرام د وسلو جوړولو لپاره کاروي نو پر ضد به یې حمله کولی شي. دا وخت یو لاره ده چې په پور امنه توګه ایران د اټومي بم ترلاسه کولو څخه منی کړل شي او هغه لاره دا ده چې د ایران له اټومي پروګرام نه سره کرخه تاو کړل شي. په دې وروستیو کې اسرائیلي مشرانو څو وارې د ایران پر ضد حملو خبرداري ورکړې. اسرائیلي وزیر اعظم ویلي د ایران اټومي پروګرام نه سره کر خطا بول با جنگ را مخ ته نه کړي بلکې د دې په وسیله به د جنگ مخه ونیول شي. بنجامین نتنیاهو ویل د 2013 کال د اوړي موسم تر ختمېدو پورې به له ایران سره دومره غني شوی یورینیم وي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره به کافي کېدو ته نږدې وي.
د ایران
اټومي وسلو ترلاسه کولو له پرته هیڅ یو شی زموږ مستقبل له خطر سره نشي مخامخ کولی. که په دې پوهېدل وي چې له اټومي ایران سره به نړۍ څنګه وي نو خیال وکړي چې داسې به وي لکه څنګه چې د اټومي القاعده سره وي. د ورته وینا وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له نتنیاهو سره لیده کاته وکړل. ویل کېږي دواړو د دې خبرې پخلی وکړو چې امریکا او اسرائیل دواړه به په ګډه سره ایران له دې منی کوي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. په عین حال کې د یورپي یونین د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشرې کیترین ایشتن ویلې دي لوی طاقتونو په دې بحث کړي چې باید ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه سمدستي ګامونه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه هغه به په دې لړ کې بیا له ایران سره رابطې شروع کړي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
په اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن د بلوچستان لپاره د هر ضلع په بنیاد د قومي اسمبلی د چوکۍ ورکولو تجویز وړاندې کړی. دا پریکړه له سیاسي ګوندونو سره له ناستې وروسته مخې ته راغلې. په کومې غونډه کې چې د بلوچ ملت پالو ترڅنګ پښتون ملت پالا ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشران هم ګډون لرلو. دې پریکړې ته په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه څه فکر کوي د نیاز موسی خیل په راپور کې ورو.
د زیارت پر ورځ له سیاسي ګوندونو سره له ناستې وروسته د چیف الیکشن کمشنر په مسري کې د الیکشن کمیشن چارواکو په بلوچستان کې د صوبایي قومي اسمبلی په چوکیو کې د زیاتوالي وړاندیز ورکړ. په خاصه توګه د صوبې په 13 ضلعو کې هر ضلع ته په قومي اسمبلی کې د استازیتوب خبره سوي. د پاکستان چیف الیکشن کمشنر فخرالدین جی ابراهیم په دغه اړه رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په موجوده حالاتو کې بلوچستان خصوصي توجه ته اړتیا لري. دا غوښتنه په خپله د صوبې او صوبې نه بهر غیر بلوسو ګوندونو کړي چې د دوی چوکۍ دي ورزیات کړل سي. په صوبې کې زیاتره سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن یاد وړاندیز ستایلی. پښتون ملت پال ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم وړاندیز ګټور بللې، خو په دې کې د پښتون بلوس برابري اړخ شاملولو غوښتنه هم کړې. د یاد ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
سمر کم یو قاعده د قانون به ترتیب دی هغه زلو پر بنیاد نه نه دی علاقې پر بنیاد باندې د خپل یو غاز دی تر هغه غاز باندې هغه څه معنا او هغه قانون مطابق پکاري دا وي البته مور تجویز دا دی چې به دای شي د پښتونونو د بلوڅ برابرۍ پر بنیاد باندې پکاري دا سیسان ورکول شي
بلوس ملت پالا او د بلوچستان نېشنل پارټي منګل یو صوبایي مسر اغا حسن بلوس بیوای په چوکۍ زیاتولو د بلوچستان مسله نه سیل کېدای د بلوچستان اصل مسله د پوینا د ورکو بلوسانو او له بلوسانو سره روان د ناانصافۍ چلندې نو موړی البته د الیکشن کمیشن یاد پریکړه ګټوره وبلله
ولې دلته یو اندازو لږ کې یعنی غټه پاور سچشمه د نېشنل سمبلی دی موږ هغه الیکشن کمیشن میټینګ کو ناشو زموږه
مذهبی گوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان د بلوچستان په سیاسي ډګر کې یو لویو ګوندونو ګڼل کیږي د دغه ګوند یو صوبایي مسر او سینیټر حافظ حمدالله بیا وویل د بلوچستان کمو چوکیو صوبا همیش په پارلماني سیاست کې شاته پاتې ساتلې ده
په قومي اسمبلی کې د بلوچستان نمایندګي کمه ده نویږي کوم سوري هغه هغه ضرورت نه ماسي په لکه حکومت جوړي کې اقتدار ته ځان نسی د بلوچستان څوار لس کومي سکانی په څوار لس کومي سکانو باندې یو کار نه کیږي نو دونه حیثیت ورکې نو په سیده د بلوچستان سکانی یا څنګه د هغې خبره به زموږ ټولنه څنګه دې تایید کړي
یاد دوی د پاکستان په قومي اسمبلی کې دا وخت بلوچستان سوارلس چوکۍ لري په صوبه کې ټولي ډیر سلې دي او هر ضلع ته په قومي اسمبلی کې لوانډا ورکولو ورسته به د بلوچستان چوکیو شمیر لسوارلس نه تر ډیر سو ورسیږي نیاز مساخل مشال رادیو کوټا
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلي نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنې غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
او اوس وخت شوې ده زموږ د ونیز خبرونې روخانه مستقبل دا خبرونه تاسو لپاره منور شوړاندې کوي
د موجوده دور په تعلیم کې انګریزي ژبه ډیر اهمیت لري ک یو تن هر اړخته او هر سانګې ته تل غواړي نو پکې ورته د انګریزي ژبې په هنه پکاريږي په پاکستان کې د سی اس اس یعنی مرکزی ستره نوکری د امتحان لپاره هم انګریزي ډیره ګټه رسوي بیا زیاتره بهر هیوادونو ته د تعلیم او داخلو په لړ کې هم د انګریزي ژبې امتحان اخیستل کیږي دا راز انګریزي په نړۍ کې د هر ډول رابطه کاری لپاره تر ټولو ډیره استعمالیدونکې ژبه ده کسه هم د هیواد په تعلیمي ادارو کې د انګریزي ژبې مضمون لازمی وي خو کارپوهان وایي معیار یې ډیر ښکته دی چې لوجې یې زیاتره تعلیمي یافته او قابل خلک د مشکلاتو سره مخ کیږي د لړکه د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره پیښور کې په امریکایي مرسته د انګریزي ژبې یو شمیر معیاري پروګرامونه روان دي د پیښور د امریکایي کنسولیټ لخوا د دې پروګرام مشر فخر الدین مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
اکسس پروګرام کې د سٹیټ ډپارټمنټ پروګرام دی په دې باره کې چې دا هغه ماشومان لپاره چې کم کې دي سرکاري سکولونو کې او لکه چې غریبانه وی کنه هغه سره دوه پیسې نه چې هغه ښه کوالټي سکولز کې چې دی هغه الټا اډمیشن والی او الټا کې هغه فیسیلیټیز ایټ اویلیبل نه دي پروګرام کې دا راځي چې سکول نه پس افټر سکول چې دی سکول مارننګ سکول نه پس دی نو دا ماشومان چې دی دی پروګرام کې تقریبا څه هفته کې دوه درې ورځې چې دی نو هغه دوه دوه ګڼټو لپاره راځي او دوی ته چې دی لکه ډېر ښه استادان چې دی هغه انګریزي ښایي
نو موږ وایو د اکسس په نامه د انګریزي ژبې دغه پروګرام د دوه کلونو وي چې پکې طالب علمان ډېر از دکړه کولې شي
د دوه کالو کې د ماشوم کې چې څونه ډیولپمنت راځي اغه سم ماشومان مونږ ویل نو هغه ډېر زبردست تبدیلی راغلی ده او دا یو دته پروګرام د جذب داوم چې دا تش انګریزي نه ده دې سره چې دی اغه ماشومان او چې دی نو هغه لکه چې خاطی چرانو سره او خو انوایرمنت کې چایره انګریزي زکې نو هغه په پرسنلټی کې ډېر ښه چینج راځي
فخرالدین وایي د کورس لپاره د طالب علمانو د عمر حد د 14 کلونو نه تر 20 کلونو پورې دی. نوموړی وایي د دې پروګرام هدف خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې دي. د کورس کې طالب علمانو ته په څه بنیاد داخله ورکول کیږي؟ فخرالدین په دې پښتنه وایي
کرایټیریا اف سلیکشن چې ده هغه چې دا نو یو خو چې دی نو انډر پریویلیج کلاس چې دی کنه نه کوم چې لکه کوم دا وی آمدنی د میاشتې هغه ډېر کم وي چې ایڈمیشن کیږي نو هغه کې مونږ زیاتره چې دی نو دا ګورنمنت سکول والا چې دی لکه پرنسپل شو دا وی استادانو سره وی سره ملاویږي کم زیات سرویس پرووایډر دی نو دوی هلته کې انشور کوي چې هغه واقعي دا چې دی دا ډیزرونګ دی او دوی چې دی مطلب دا کم افلوئنٹ کلاس دا کم کیا ہے فوڈ کولی شی نو ائی دا پار خو اس مسر دا مطلب دا رچ دا ہوئی دا پار نہ دا دا پروگرام بیسیکلی دا سے خلق کر پار دا کم دیر لکہ ذہن نی او فل لگے کہ خو ریسورسز پر وجہ چلے اوری کا تعلیم ختمی جی
د انګریزي ژبې دا پروګرام قبایلی سیمو ته د غزولو په اړه نوموړی وای
موږ دا سوچوم کوم چې دا ماشومان چې دي دوی چې دي نو د پروګرام کې چې وي د تعلیم مسلې آی ته څه نقصان نه رسی نو کوم په شي حالات چې دي بالکل خنۍ شوی کنه نو دا غره چې دا موږ لکه دونا دا قبایلی یا کو کې دونا زیات هغه نه لیکل مطلب دا چې سپایم ساينس چې ته بات کړي دې کې چې دي نو د ټرایبل ایریا چې دي ورسره ولې چې دا په بارډر باندې دي دې کې ډېر داسې ماشومان وو چې هغه په کې لکه موږ هغه علاقې د ټرایبل وی هغه په کې سبق ویلې دي په ګومل یونیورسيټي کې پروګرام چلېدلې و هغه کوم ټرایبل سټوډنټس وو نو مطلب دا چې هغه شی مونږ ګورو چې دا هغه مانیټرینګ اسانه وی اول ته چې کوم څوک چې هغه سبق وایي کنه چې دا وی تحفظ هم چې دی هغه په مونږ باندې بیا راځي چې دا نه چې دی پروګرام په وجه یې څوک نقصان ونه رسي
فخرالدین زیاتوی قبایلی سیمو لپاره یو شمیر پروګرامونه په پام کې نیولې چې د امنیت خکېدل سره سم به شروع شي نو موړې په خبر کې د انګریزي ژبې د امریکایي پروګرام مشر دی د امریکا په مرسته د اکسس په نامه د انګریزي ژبې د پروګرام لمخه په دې ورستیو کې د پیښور آی ایم ساينسز اداره کې د دوو کلونو یو کورس سرته ورسید. یا د اداره کې د دې پروګرام مشره زینب عظمت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای د پښتنو په ټولنه کې د جینکو لپاره دا ډول کورس شروع کول ډیر ګران کار وو.
ماته ولمر ورته یادیږي چې دا خبر او شو مونږ خپل ډایرکټر سره کېنستو نو هغه ما ده نه یخ په مخه قتل ورته وی چې دا ډیر ګران بشي نو ما ورته وی چې سر کدا چیلنج مونږ نه کوو اکسپټ نو سبب یې څوک کوي او هغه وی ټولې وی دا زموږ ټولې مېرمنې دا زموږ ټولې پیغلې دا برازي ما ته سر حوصله وکړو او زړه به ورته نرو او بسم الله به پکو نو 2008 کې موږ دا شی شروع کړو او د خدای ډیر رحم دی ډیر فضل دی ټول باندې چې 2007 کې موږ د خیبر ایجنسی د جمرود های سکول ماشومان راوستي موږ ته ټارګټ راکړی شو د شپیتو ماشومانو او موږ ته راتلی 110
په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم او په خاص توګه د جنکو تعلیم د وسلوالو لخوا د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی د خیبر ایجنسی جنکو طالب علمانو ته سبق خولو کې څه تکلیف وو او کنه په دې پښتنه زینب عظمت وای
تکلیفونه ډیرو صفه خبره مونږ ته ډیره دمکانې ملاو شي ډیر پکې فونونه وو شو ډیر پکې راته خې بده ویلې شي خو مونږ هم مت نه درې او اخته وړ سره هغه بچ سره مونږ دوه کاله تیر کړ او زه د مندو پلاره او د ریکور والو ډیره مشکوره يم دا غي ما شومان ډیره مشکوره يم چې دونه حوصله کوله د جمرود نه راتلې دوه کاله رااله او په 2009 کې زمونږ ماشالله 110 ما شومانې دا غي سیمه د مونږ سره ګریجویټ شوې خو هغه زمونږ ولما کړې و او په تکلیف خو به مونږ د شیز جاری وساتلو
د کورس کې داخلي لپاره د شرایطو په حق لاندې موړې وای
په دې کې یو څو شرایط دي ډېر پابنديانه نشته په دې کې ماشومان د 14 کالو د عمر نه والې د 13 کالو عمر ماشومان مونږ اخلو د دې سره سره د دې دوه نور شرطونه دي یو دا چې دوی د دسي کورنۍ نه ای چې هغه مالی حالت ښه نه ای اکثر د سي چې والد صاحب نه ای یتیمانی د ګورنمنت سکول کې شوي د چا والده چا کار کوي هغې سره سره یو بل برین شو چې مونږ پکې ایډ کړی وو هغه دا وو چې مونږ ګوري منور صاحب د ماشومان د مډل لیول کمپیټنسي کتلې وه لکه کومې ماشومان چې په کلاس کې آلریډي ډېرې ښې وې تکړه او ټاپ پوزیشن یې اخیستل هغه نه مونږ ډېر توجه په هغه ماشومانو وه چې کوم په منځ کې پاتې شي.
زینب عظمت په اخر کې د پښتنو جنکو نوی کول ته خپل پیغام کې وای
زما د ټول خویندو ته چې د کوم زمونږ آواز اوري زما غوی ته دا درخواست دی چې د خپلې غاړې چې څونه کولی شي که آ په کور کې یو ماشوم ته سبق ویلل دی که آ د خپل پوس کې یا خپل سره نږدې چا ته سبق ویلل دی یا آ د ماشوم په تعلیم باندې خرچه کول دی چې کوم ته نه پیژنې چې په کومه طریقه یې دا زمونږ د خویندو ته به زما درخواست دی زما به التجایي په کومه طریقه یې چې د ځمکې په مخ په کوم ځای یې تاسو کوشش کوئ چې په ماشومانو په تعلیم او د هغوی په تربیت هغې باندې کوشش وکړئ او په هغې کې یو ځای شو نو ډېر غټ فرق به راشي.
زینب عظمت وایي د پښتون قام په پرمختګ کې ښځې ډېر لوی کردار کولی شي. نوموړی د پېښور آی ایم ساینسز نومې اداره کې د جنکو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې د امریکایي پروګرام اکسس مشره ده. تیره هفته د پېښور په آی ایم ساینس نومې اداره کې د جنکو لپاره د انګریزي ژبې دوه کلنی پروګرام ترسره شو چې په مکمل کېدو یې 125 بریالي شوي جنکو زده کوونکو ته سندونه ورکړی شو. پېښور کې د مشال رېډیو خبریال غلام غوس دغه دستوري ته ورغلی او د ځینې طالب علمانو سره یې خبرې کړي.
زه فور دی سټوډنټ یم خو زه چې کله فرسټ ډل درالم نو ټیچر اټیټیوډ چې ما وکړ نو ډېر زبردست تر څو عزت کانډي ډېر زیات مدرلی جی مدر ډېر زیات خو لګېدل او بیا چې دا دي زمونږ د دې او د درمنځ زیات تعلقات چې کوم دي دا ژبه چې د انسان شخصیت چې دا ژبه ده امریکا چې موږ سره ډېر زیات هیلپ وکړو موږ له انګلیش دومره زبردست اپرچونیټي راکو په خاص تور باندې زمونږ غریب ممالک چې کوم دي کم غریب خلک چې دي هغه ته یو بیسټ اپرچونیټي ورته پاس زه هم یو داسې فیملی نه یم او زه په غواړم زه په ایجوکیشن مخ کې ساتم دغه د پاره زه وایم چې زه ښه زده کوم او ښه زده کړم او مخکې فیوچر کې زما اراده چې زه ام بی ای وکم د پاره زه هم کوشش کوم زه لګیا م زما اکنامکس نه ډېر زیات خوښ دی زه هغه هم کوم خو په یو ملک دغه کې چې دی ژبه چې دی ډېر زیات لوی کردار ادا کوي نن سبا چې مونږ څنګه ګورو مونږ هر سیر تک مونږ چرته ملاړ شو مونږ هر یو لینګویج مونږ زده کول پکار دي.
د کورس کې برخه اخیستونکي زیاتره طالب علمان وایي دوی ته اول انګریزي ډیره ګران ښکارېدله خو اوس یې پکې ډیر څه زده کړل. د کوهاټ سیمه رام شابیبي وایي د دې کورس لمخه ورته د خپل سکول کار هم ډیر آسان شوه دی.
دا اکسس پروګرام د پر امون ته ډیر سهولې دي د دې لپاره چې زما په سکول کې ګرامر کې دي فل هایست مارکس راتلي او سبوري دوه کال شو زما چې دا اکسس پروګرام کو دوه کال د لاره زما چې دي ګرامر کې فل هایست مارکس راځي دا موږ لپاره ډیر ښه دي او د دې لپاره چې سرټیفیکټ هم په سکول کې ملاو شوې دي او د دې لپاره موږ ته یو موقع ملاو شوې دي چې امریکا ته لو د پاره او کچر زموږ ژوند کې موقع ملاو شو امریکا د پاره او اخو هم دا موږ ته ډیر هیلپ کوي دا انګلیش موږ ای سره او ایو ای سره پارټیسپیټ کو
په دې پوښتنه چې انګریزي ژبې د زده کولو څه اهمیت دی کورس کې برخه اخیستونکي صفیه بیبي وای
انګلیش دې پر ځکه چې انسان ته هر یو زبان ضرور دی چې زده کی او هر یو مطلب هغه باندې توجه ورکړي چې هر زبان پکار راځي چې وایي چې سبا هر موړ باندې دا پکاریږي دې باندې خو نه چې انسان د پاکستان او د امریکا کا تعلق بس ټینګ کې صحیح نه وي خو لیکن انسان د پکار دی چې هغه او کې خپل ځان مخکې ترقی تواړي دې باندې انسان مخکې تل شي.
د انګریزي ژبې د زده کړې په دې پروګرام کې د قبایلی سیمو جنکو هم ګډون کړی وو او سندونه یې واخیستل.
منم تسلیم اورګزې دي زه د پړچینار سره تعلق ساتم زما د دوه کالو کې دلته انګلیش کې چکم کورس وکړو نو مال د انګلیش ډیر زیات آسان شو پهله ما وی چې انګلیش ډیر آسان نه دی خو چې کله نه ما دا زبان زده کو دي دوه کالو کې نو ما ډیر هر څه زده کو زه اوس چې سکول کې زه څه کوم ماته ګرامر انګلیش پیپر هر څه مال ډیر آسانی زه دې نه ډیر فائدہ اچولې شم چې زه اوس جوړې کوم نو زه هغه جوړ کده نو کوم زه ډیر فائدہ تیا خسته شم ماته ډیر آسانی او زه هر څه فائدہ کله زه امریکا تللو چانس ماته ملاو شي نو ال تلار شم مال انګریزي زبان ویلو مال ډیر آسانی.
تاسو د هغه بریالي شوی طالب علمانو خبرې واورېدې چې د امریکا په مرسته د اکسس په نامه د انګریزي ژبې د زده کړې دوه کلنې پروګرام یې مکمل کړی دی. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.